درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. زه اجمل اندر ته د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله وایم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې چې و کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده. خو مخکې تر هغه خبرونه او ریپورتونه لرو په مختلفو د دې سات خبرونو ته. دا خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالب استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې پای ته رسیدلې دي، خو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ به بیرته پایل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو د جبل طارق په اپنا کې د ایراني کښتۍ نیول یو ښه خبر بلل. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د خطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي هیات او طالبانو د استادو ترمنځ خبري پرون به نتیجې تمام شوې. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې امریکایي پلاوی سره به خبري سبا یعنی د شنبې په ورځ بیرته پیل شي. هغه په دې اړه چې د سولې د یو احتمالي تړون په وړاندې کوم خنډونه پاتې دي جزئیات ورنکړل، خو پرونی ازادي رادیو ته ویل چې دواړه لوري د سولې به موافقې ته ډیر نږدې شي او یوازې ځینې مسلې پاتې دي چې زیات بحث اړتیا لري. امریکایي پلاوی چې مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي سلمی خلیلزاد کوي، تر اوسه یې د غروانو خبرو په اړه چې پرونی شپږمه ورځ وه هیڅ نه دی ویلي. که د شنبې په ورځ هم د طالبانو استازي او امریکایي پلاوی یو جوړجاړي ته ونه رسیږي، ښایي د دوی ترمنځ خبرې د بلې هغې غونډې په خاطر چې بل سبب بیا په قطر کې جوړیږي ټکنۍ یا بیخي پای ته ورسیږي. د جرمني او قطر په کوربتوب په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې چې د بین الافغاني ډایلوګ نوم ورکړل شوی، د طالبانو استازو او یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه ورکړل شوې. په کابل کې پر چاودیدونکو موادو بار د یو موټر په نیول کېدو سره په دې ښار کې د یو احتمالي چاودنې مخه نیول شوې. دا خبره د کابل د امنیه قمندان جنرال محمد روشندل ازادي راډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دغه موټر پنځشنبه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې کشف او چاودیدونکي مواد شنډ شول.
یو تیز رفتار موټر چې انفجار مواد ځای په ځای شوی و د پغمان په ولسوالۍ پولیس چک پاینټ په پولیس لاسته راغله او انفجاري مواد یې هم خنثی شو.
خغل روشندل زیاته کړ چې دا یو کورولا ډوله موټر و چې موټر چلوونکي په تیښته بریالی شوی. دغه په وینا دغه موټر له پغمان ولسوالۍ څخه کابل ته روانو. په چاودیدونکو موادو دغه موټر داسې مهال نیول کېږي چې د تېرې دوشنبې په ورځ کابل یوې زورورې چاودنې او له هغې وروسته د وسلوالې نښتې شاهد و. په ننګرهار کې په زرګونو بې ځایه شوې کورنۍ بیرته اصلي مینو ته ستنېږي. دا خبره د ننګرهار د والي ویاند تاولله خوګیاڼي تېر ماښام ازادۍ رادیو ته وکړه. وایي ویل چې شاوخوا 14,000 کورنۍ چې د امنیتي ګواښونو له امله یې خپل کورونه پرېښي وو، اوس یې په سیمو کې د امنیت د ښه کېدو وروسته بیرته خپلو کورو ته د تګ تابع کړي.
د 14,000 کورنیو لیوالتیا ښودلی چې خپلو سیمو ته ستنې شي. 2015 کورنۍ چې د کوټ، بټي کوټ، شینوارو او مومندرې ولسوالۍ اصلي استوګن و، دوی د ښار او نږدې ولسوالیو په بېلابېلو سیمو کې د ناامنۍ له امله را بې ځایه شوي و، دوی خپلو سیمو ته ستنېدل پیل کړل.
د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان دواړه په ننګرهار کې د سپین غره په لمن کې په پرتو ولسوالۍ او همدارنګه په یو شمېر نورو سیمو کې فعال دي. افغانستان د خپلې وروستۍ لوبې په بایللو سره د کرکټ له نړیوال جام له سیالیو څخه و. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ لوبه پرون د انګلستان په لیډز ښار کې د ویست انډیز لوبې سره وچی د 23 منډو په توپیر و بایلله. ایران پرون په تهران کې د برتانیا سفیر هزار کړه وغته په جبل طارق ابنا کې د ایران د تیلو لیږدون کې وی کشته ضبطول غیر قانوني وبل. د خبره د ایران دولتي اژانس ارنا د دې هواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عباس موسوی له قوله کړي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې په تهران کې سفیر هزار شوی. خدای هم ویلي چې هغه به د جبل طارق دغه اقدام څخه د برتانیا پر ملاتړ یو وار بیا ټینګار وکړي. د جبل طارق د ابنا چارواکو پرون د ورځې په پایل کې ویلي وو چې د ایران د تیلو لیږدولو یوه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه د سرغړونو په ترڅ کې چې سوریې ته د تیلو لیږدولو شک پرې کېده نیولې ده. د امریکا متحده ایالاتو بیا په جبل الطارق ابنا کې د ایران د دغه کښتۍ د نیولو هرکلی کړی دی او دا یو ښه خبر بللې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په خپل ټویټر ویلي امریکا او متحدان به یې د ایران او دمشق ترمنځ د تیلو د ممنوع تجارت مخنیوي ته ادامه ورکړي. ملګری ملتونه وایي چې په وینزویلا کې په تیر یو نیم کال کې د امنیتي عملیاتو په ترڅ کې نږدې 1000 کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو په ریپورت کې خبرداری ورکړل شوی چې ډېر دغه وژنې ادامونو ته ورته دي. په ریپورت کې ویل شوي چې خلک نیول شوي، ویشتل شوي او د جرمونو صحنې په لاس تاسو جوړ شوي چې وښي دوی له پولیس سره مقاومت کوي. په ریپورت کې د امنیتي ځواکونو لخوا له محاکمو پرته د ترسره شوو وژنو ادعا ډېره ټکان ورکوونکي بلل شوي. ریپورت په وینزویلا کې پر سیاست، ټولنې، مدني ټولنې او اقتصادي کونو دا سختې ری بللې او د وینزویلا له چارواکو د سم دستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس ماډورو ادارې تر اوسه دغه ریپورت په اړه رسمي عکس العمل نه دی ښودلی. نوموړی چې په 2013 کال کې واک ته رسېدلی او د تیر کال له جنجالي انتخاباتو وروسته یې په جنوري کې دوهم ځل لپاره د ولسمشر په توګه لوړه کړې، په هیواد کې له پراخو اعتراضونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په وینا کې د امریکا د اردو ستاینه کړې. منتقدان وایي چې نوموړي د دې بېطرفه مناسبت په سیاسي او نظامي کولو په امریکا کې د څو لسیزو سنتي اصول مات کړي دي. د جولای په 4 نیټه د ولسمشر وینا د ابراهام لنکلن له 90 کلن یاد سلی بهر د الوتکو له الوتنې او نظامي رسمي ګزار سره یو ځای وه. د ولسمشر ټرمپ پلویانو بیا نوموړی د امریکا د پوځي ځواک د لمانځلو په خاطر ستایلی دی. یو شمېر اعتراض کوونکو بیا پر ولسمشر ټرمپ له دې کبله انتقاد کاوه چې ځان یې د خپلواکۍ د هغه جشن په مرکز کې ځای کړی چې یووالي ته ځانګړی شوی. د امریکا ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ لخوا د خپلواکۍ د ورځې دا ډول لمانځل انتخاباتي لاریون بللی. هاری ټرومن د امریکا وروستی ولسمشر و چې ولسیزې مخکې د امریکا د خپلواکۍ د 115 کلیزې په مناسبت د خلکو یوې غونډې ته وینا کړې وه. او د دې ورشته چې د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شاوخوا 80 تنه کډوال مړه شوي وي. دا خبره د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM یو ویان کړی. هغه ویلي د تونس په سواحلو کې د یوې کښتۍ ټوټې موندل شوي او 4 تنه ژغورل شوي. ژغورل شو ویلي چې یوه کوچنۍ کښتۍ کې 6 کسان سپاره وو چې د ده په وینا د دې ورشته چې شاوخوا 80 تنه به مړه شوي وي. دا مې په میاشت کې هم د تونس یو ساحلي ښار ته نږدې سوایلو کې د یوې کښتۍ د لوبیدو په پیښه کې لږ تر لږه 70 کسان مړه شوي وو. دا وو خبرونه. دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نو واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې سیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې څو ریپورټونه راخلو. د قطر کې د کیدونکې بین الافغاني خبرو یو شمېر ګډونوال هیله مند دي چې دغه خبرې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لاره هواره کړي. دا خبرې د جرمني او قطر په کوربتوب د راتلونکي اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې کیږي. د افغانستان جمهور ریاست یو اربیا ټینګار کړی چې د حکومت استازي به په خبرو کې ګډون ونه کړي. نوریاس نوري په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د سولې د هر هغې پروسې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره شي. دغه څرګندونې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته هغو بین الافغاني خبرو ته چې ټاکل شوې بل سبا د یکشنبې په ورځ په قطر کې پیل شي په اشاره وکړې. ښاغلي صدیقي ټینګار وکړ چې د افغانستان د حکومت استازي به په دې غونډه کې چې 2 به دوام وکړي ګډون ونه کړي.
هغه کسان چې دعوت شوي هم دي هغوی به د خپل شخصي ظرفیتونو نمایندګي کوي او هغوی د شخصي توګه باندې د هغه آلماني نهاد لخوا دعوت شوي دي. د افغانستان حکومت به ګډون نه لري او موږ به وګورو چې د دې غونډې نتایج به څه وي او څه موارد به هلته مطرح کیږي.
د ولسمشر ویان دغه راز په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو په اړه چې پکې د لوی پرمختګ خبرونه ورکول کیږي وویل د افغانستان حکومت د قضیې مهم اړخ دی او همدغه حکومت دی چې د سولې او احتمالي موافقه به عملي کوي. نو د دغو خبرو نتیجه به هله ماسره وي چې طالبان د نړیوالو لخوا زموږ د متحدینو لخوا وهڅول شي تر څو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې اترې پیل کړي. په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ووم دور خبرو ترڅنګ د دغه بلې غونډې د جوړېدو اعلان څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل وکړ او ویل چې د دې غونډې چې جرمني او قطر یې په ګډه جوړوي ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلي. هغه دا غونډه په افغانستان کې د سولې لپاره او هم د جګړې د ښکېلو اړخونو ترمنځ د اعتماد د رامنځته کولو لپاره مهمه وبلله. تر دې مخکې موسکو د دا ډول دو غونډو کوربه و چې پکې د افغانستان د یو شمېر پېژندل شوو سیاسي څېرو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر یو شمېر غړو هم ګډون کړی و. تر اوسه د دې کومه نښه نښانه نه ده لیدل شوې چې دغو غونډې دې د سولې د پروسې له پیاوړي کېدو سره مرسته کړې وي. اوس پوښتنه دا ده چې د قطر دا غونډه به له پخوانیو هغو توپیر ولري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطاور رحمان سلیم چې ورته په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دی د غونډې ته خوشبین دی.
امیدوار یم چې هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو.
د دې غونډې تنظیموونکو د ګډونوالو د شمیر په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته د شاوخوا شپېتو کسانو خبرې کړې چې په دې غونډه کې به ګډون کوي. طالبانو هم له خپل لوري په دې غونډه کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. دغه غونډه بل سبا داسې مهال پیلېږي چې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې چې پرون شپږمه ورځ وه بې نتیجې پای ته ورسېدې او ټاکل شوې چې د شنبې په ورځ له سره پیل شي. دا خبره د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه. هغه پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې د سولې د یوې موافقې لپاره کار په سلو کې اتیا بشپړ شوی، خو ځینې مسایل زیات بحث ته اړتیا لري. بلخوا تر اوسه د څرګنده چې په قطر کې به په راروانو بین الافغاني خبرو کې کوم کسان ګډون کوي، خو په ټولنیزو او نورو رسنیو کې د یو شمېر سیاستوالو نمونه اخیستل کیږي. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. یو هم د دې شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم دی. نوري اس نوري ورڅخه د مرکې په پایل کې د غونډې د اهمیت په اړه د هغه نظر پوښتلی.
اهمیت په دې کې ده چې خلیزاد تیم د هم پړاونه رسو دغه ناشته دایریږي او ډیر ناشت نوري هم وي د هغه ناشته نو رسو دغه غونډه دایریږي او هغه نه علاوه په خاص یو حالاتو کې چې ټول صلح طرف ته لیوال دي او صلح طرف ته علاقه مندي دغه ناشته دایریږي. اول ځل دی چې طالبان هم پکې لکه رسمي د خپل طالبانو د آدرس نه د خپل ذاتي د آدرس نه هغوی هم پکې هغوی هم آمادګي نیول ده چې موږ هم ګډون کوو او د دې خوا هم خلک پکې ګډون کوي. نو زه وایم زما په نظر باندې په همدغه حالاتو کې په همدغه شرایطو کې محض دغه ګډون چې دغه خلق تقریبا درې شپېته یا دوه شپېته کسان کارپوی خلق په صلح باندې بلد خلق هغه کسان چې مخکې په صلح په رابطه باندې هغوی کارونه کړي دي او اوس هم د مختلف د افغانستان د اقشارو نه خلقه کې ګډون کوي دغه خپله جوتۍ چې دغه ناشته مهمه ده او د اهمیت وړ دی.
تاسو دغه غونډه ډېره مهمه بولئ، څومره هیله من یاست چې دغه غونډه به د سولې د پروسې له بریالیتوب سره مرسته وکړي؟
امیدوار یم چې د اعتماد هلته کې د اعتماد فضا رامنځته شي او هغه لارې وسنجول شي، هغه لارې جوړ شي چې د هغه په نتیجه کې موږ هغه اصلي مذاکراتو ته موږ رسیږو یا رسمي مذاکراتو ته موږ رسیږو. هغه لارې چارې وسنجو چې موږ ته کومک وکړي د خپل د هدف د رسیدو لپاره. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه خلق چې راغونډېږي، دغه مجموعه چې راغونډېږي، نو په یو ورځ کې یا په دوه ورځې خو سړی نه شي کولی چې ټول مسایل مطرح کړي او نتیجې ته ورسیږي. او دغه ناشته د نتیجې د رسیدو لپاره هم نه دی، صرف یو مقدمه جوړوي، ابتدایي کارونه باندې ابتدایي امور باندې غور کوي چې موږ څنګه کولی شو چې اصلي مذاکراتو ته ورسیږو. نو زه امیدوارم چې انشاءالله دغه کار به وشي.
د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاور رحمان سلیم چې تاسو ورسره د قطر د راتلونکي بین الافغاني ډایلوګ په اړه مرکه اوریده. زموږ غلاسه د رادیو راوري
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سمدا چې لویدیزی رسنۍ د افغانستان په اړه څوي سفیر الله ستانکزی ورته کتنه کوي، ورپسې د ازادي رادیو مجله خبرې کوي.
Stars and Stripes امریکایي ورسپانې د افغانستان د سولې په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو اوم پړاو خبرو باندې مقاله لیکلې ده. ورسپانې لیکلي امریکایي او طالب مرکچان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له لوري د باور وړ تضمین د څرنګوالي په باب د یوې مساویدې په ترتیب تود بحث لري. دواړه خواوې ظاهرا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالوېش د ټاکلو په اړه اختلاف لري. Stars and Stripes لیکلي متحده ایالاتونه په دې اړه د پریکړې لپاره زیات وخت غواړي. د طالبانو له خوا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ضمانتونه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، اوربند او بین الافغاني خبرې د طالبانو او امریکا د بحثونو مهم مسایل یات شوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موافقه باید په دې ټولو څلور مواردو وشي. طالبان بیا وایي دوی ته له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل مهم دي. د افغانستان په وړاندې د ترامپ تردید خطرناک ده. دا د انډیپندنت پرژن برټانیا یو ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی چې د افغانستان په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه چاپ کړي. په مقاله کې له فاکس نیوز ټلویزیون سره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یوې وروستۍ مرکې په اساس راغلي چې ښاغلي ترامپ ویلي لیواله دی له افغانستان 9000 امریکایي سرتیري وباسي، خو له دې اندېښنه لري چې افغانستان بیا د تروریستانو په مرکز وانه وړي. د مقالې لیکوال لیکلي د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. وړاندې د ښاغلي ترامپ په حواله راغلي د امریکا پوځي مشرانو دته ویلي تر هغې چې په امریکا کې له تروریزم سره مبارزه وشي ښه ده په افغانستان کې دننه له تروریزم سره وجنګیږي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي ترامپ باید تردید ونه لري ځکه دا ښکاره خبره ده چې افغانستان لا هم له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ځان بسیاته نه دی رسېدلی. د مقالې لیکوال له افغان پوځیانو سره د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مؤثر بللی او ویلي دي ښه ده تر څو نورو کلونو پورې د دې ماموریت په دوام د افغان پوځیانو وړتیاوې دې کچې ته ورسیږي چې په یوازې ځان له تروریزم سره مبارزه وکړي. په مقاله کې راغلي له دې چې اوس وخت طالبان د افغانستان د څو ګاونډیو هیوادونو ملاتړ له ځان سره لري، له افغانستان د ناټو ځواکونو ایستل او د تروریستانو په وړاندې د افغان پوځیانو یوازې پریښودل به خطرناکې پایلې ولري. په تر ټولو سختو وړاندوینو کې د لیکوال په باور آن د دې ویره هم شته چې دا هیواد یو وار بیا د نړیوال تروریزم په مرکز واوړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو د ادب، هنر او فرهنگ درنو مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو موز محبوب شاه محبوب د آزادی رادیوی مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنډه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي.
د لیلې دوسترګې مجنون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې، د آزادې قیمت پښتون پیژنې.
په هنر جاج کې د هنري ژانرونو د نمونو جاج اخلو.
خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ کې تغییر پکې راغی. په موضوعي لحاظ باندې
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډېر وزرته نه وایم، ډېر سمې پزړه کې دی لوک پزړته وایم.
او رحمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کیته لیکل شوی نظم را مغخته. خدای دانو څنګه وی شو چې زه اور باندې سوځیږم او غره پورې خان دی. خدای دانو څنګه ژوند شو چې زه مړیم خو ژوندی یم. خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشی. د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته غوښیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د خزانو اثارو یو نیم میلیارد ډالر عاید د دولت خزانې ته وارد کړی دی. د افغانستان د خزانو د اثارو له نندارې څخه په وروستیو دوو کلونو کې په چین کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د دولت د خزانې حساب ته عاید وارد کړی دی. د ملي موزیم رئیس محمد فهیم رحیمی وویل چې د افغانستان د خزانو آثار د هیواد له 5 لرغونو ساحو څخه ترلاسه شوي دي او په ټولیزه توګه 211 اقلام پکې شامل دي. هغه زیاته کړه چې دغه آثار په وروستیو دوو کلونو کې د چین په نندارتونونو کې نندارې ته وړاندې شو او په دې موده کې یو نیم میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د دولت حساب ته عاید وارد شوي دي. نوموړی وای د افغانستان د خزانو د اثارو یوه برخه د فلول غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوې ده چې د برونز دورې پورې اړه لري او 1600 کاله تاریخي لرغونتیا لري. دغه راز د اثارو بله برخه په ای خانم پورې اړه لري. ای خانم په تخار ولایت کې لرغونی ښارګوټی دی او له دغه ساحې څخه ترلاسه شوي اثار د باختري یونان د فرهنګ څرګندوی دی. د ملي موزیم رئیس څرګنده کړه چې د افغانستان د خزانو یو شمېر نور اثار د تلاتپې لرغونې ساحې څخه چې د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان ښار په 1.5 کیلومتر واټن کې موقعیت لري ترلاسه شوي دي چې په دغه اثارو کې د سرو زرو ګاڼې او لوښي شامل دي. په همدې ترتیب دا اثارو یوه بله برخه په 2 میلادي پیړۍ پورې اړه پیدا کوي چې د پروان د بګرام له لرغونې ساحې څخه او یو اثر هم د بلخ د زرګرانو غونډۍ له لرغونې ساحې څخه ترلاسه شوي دي. رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په باب د تخار خبریالانو ته سیمینار ورکړ شو. د ټولیزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو د پوهاوي په موخه دغه سیمینار په تخار کې جوړ شوی و ترڅو خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو په اړه پوره معلومات ولري. د تخار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس فاروق الله عظیمي وویل په هغه سیمینار کې چې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په نوښت د خبریالانو په ګډون په دغه ولایت کې جوړ شو، ټولیزو رسنیو ته د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي په باب معلومات ورکړ شول. ګډونوالو دا ډول سیمینارونه ګټور وبلل او زیاته کړه که چیرې په نورو برخو کې ورته سیمینارونه جوړ شي نو ګټور به تمام شي. په کابل کې به د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار جوړ شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ تېره اونۍ د استاد کمال الدین بهزاد سیمینار د جوړولو لپاره د تیاری کمیسیون ناسته جوړه شوه. په دغه ناسته کې لومړی د تیرې ناستې د پریکړو او ترسره شویو فعالیتونو رپورټ د کمیسیون غړیو ته وړاندې شو او د کار د چټکوالي او موثروالي په برخه کې لازمې مشورې وشوې. وروسته د کمیسیون غړیو ته د میلمنو د نوملړ په باب چې سیمینار ته رابلل کیږي او د سیمینار د مقالو د انتخاب په باب خبرې وشوې او د کمیسیون غړیو د سیمینار نښان هم وټاکه.
تیرونی په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالیزی په ویاړ د فرهنګي ونې پرانستون کې غونډه وشوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو او د قلم خاوندانو ګډون کړی و. دا غونډه په دریو برخو وویشل شوه. په لومړۍ برخه کې مشاعره، په دوهمه کې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا واچول شوه او په دریمه برخه کې سندریز بندار هم و. په غزنی کې زموږ خبریال حبیب الرحمن تاثیر دغې غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې برابر کړی.
د لیلی دوسترګې مجنون پیژني، دا زادی قیمت پښتون پیژني، دا زادی قیمت پښتون پیژني.
دا تیر یک شنبه په ورځ په غزنی کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمی کالج په ویاړ د فرهنګي ونې پرانیست غونډه وسوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامی چارواکو ترڅنګ سلګونه تنه شاعرانو، لیکوالانو، د پوهنتون استادانو، د قلم خاوندانو، مینوالو، ښځو، ځوانانو او لسی خلکو ګډون کړی و. دغه غونډه چې په دریو برخو ویشل شوې وه، په لومړۍ برخه کې مشاعره، دوهمه برخه یې د پوهنتون د استادانو له لورې د خپلواکۍ پر تعریف، ارزښت او ساتنه رڼا اچول، دریمه برخه یې هم سندریز بندار و. د غونډې لومړۍ برخه مشاعره د غزنی والي وحیدالله کریمزي په علمي او فرهنګي خبرو پیل سوه. هغه له شاعرانو غوښتنه وکړه ترڅو په خپلو شعرونو کې ملي یووالی، پرمختګ، مینې او ورورۍ ته پام واړوي.
ټول شاعران د مخالفت بس انځور کا، واقعیتونه بس بیان کا، ترڅو د هیواد ملي ګټو، د افغانستان د خلکو وحدت، یووالی، اتفاق، اتحاد ته پکې صدمه و نه رسي، بلکې هغې ته یوه غوټه ورکړه. اشعارو کې به موږ ډېر ښه واضح پیغامونه ولرو. هغه ستونزې، هغه مشکلات چې په ټولنه کې وجود لري او هر یې په هر قشر د ټولنې، یا حکومت یا ولس پورې تړاو ولري، دا به داسې انځور کا او د مسؤلینو مخ ته به یې کیږدي تر څو یې په حل کې اقدام وشي.
غازی غلی غلی ګوري، بیا له ګوره زموږ کور ته، زموږ چغو فریادو ته، زموږ ځوږ، زموږ شور ته. هغه شور، هغه غوغا چې پیړۍ وړاندې کړه د پور ته، په خپل کور کې خپلواک کړو، پرې یې نه ښودو پیغور ته.
له مشاعرې څخه وروسته د غونډې دوهمه برخه د حقوقو او علم په تعریف کې د ازادۍ پیژندل، د انسان لپاره د هغې ارزښت، د افغانستان په استقلال کې د نړیوالې زمینی عوامل او انګازې تعریفول، د افغانستان د ازادۍ په پروسه کې په داخلي اړخونو رڼا اچول، په ازادۍ باندې د نوې او عصري ټکنالوژۍ اثر درلودل او تشدد، فکر، اختلاف او وچفکرۍ د تلپاتې ازادۍ لپاره ګواښ بلل کېدل، پر موضوعاتو علمي او اکاډمیک بحث وسو چې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو پکې ګډون کړی و. د دغه بحث کوربهتوب په غزني پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو استاد پوهنیار مصطفی سپا پر غاړه و.
د ګران هیواد افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په مناسبت را ټولو ګډونوالو سلامونه. په دغه اکاډمیک بحث کې را سره په غزنی کې د شته دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محترم استادان برخه لري. دوی به د ازادۍ پر ماهیت، ارزښت او په اوسنیو شرایطو کې د امان الله خان په میراثونو باندې سره بحث کوو.
په غونډه کې ځای پر ځای د ښوونځیو د شاګردانو له لورې ترانې هم وویل سوې چې د ګډونوالو په چکچکو بدرګ کېدې. د غزنی د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي دا په غزنی کې د فرهنګي اونۍ د غونډو د لړۍ یوه برخه ده چې تر اوسه پورې درې غونډې ترسره سوي او نورې به هم وخت په وخت روانې وي. ازادي راډیو ته یې وویل غزنویان هنري خلک دي او هنري ژوند غواړي.
لنی کمرغه په غزنی کې د افغانستان د ازادۍ د سلمې کلیزې په ویاړ فرهنګي و نه درلو د ملي ترانې، ملي سندرې، کنسرتونه، نندرتونونه او مختلف برنامه هم درلو. د استقلال په مورد هم څېړنیز بحثونه درلو. د دې ټولو هدف دا دی چې موږ نړۍ ته وښیو چې په غزنی جګړه تپل شوي غزنویان با هنره خلک دي او په هنر ژوند غواړي، او دوی هم په زرګونو کسان راټول شول په دې برنامه کې ګډون وکړ.
غونډه چې مازدیګر پیل سوې وه د شپې ناوخته په ملي سندرو او ملي اتڼونو سره پای ته ورسېده.
کله چې د یوې ټولنې هنري، فرهنګي او ټولنیزه برخه د علمي بنسټ پر خوا روانه وي، نو نومونې هم د علمي منطق او استدلال پر بنسټ کیږي. هغه نومونې چې په غیر علمي شکل رامنځته شوي وي اصلاح کیږي او د علمي بنسټ له مخې درستې بڼې ټاکل کیږي. په پښتو ادبي دایره کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې مسأله یو کړکېچن او له ستونزو ډکه مسأله ده. د هنر جاج نننې برخه کې د ادبي او هنري ژانرونو د نومونې په پار د کابل پوهنتون له استاد پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون سره غږیدلی یو.
هنر جاج
ډاکټر صاحب، په پښتو ادبیاتو کې په خاص ډول د هنري ژانرونو لپاره کوم نومونې چې شوې دي، دغه نومونې څه ډول شوې؟
دا نومونې مونږ یا د پښتو منظوم ادب په دوو برخو کې ویشو. یو برخه فولکلوري ادبیات دي یا شفاهي یا ګړنی ادبیات، او دویم برخه دیوانی ادب دي. خاص شفاهي ادب کې هم چې کوم نومونې تر موږ راغلي دي، دا موږ د امغه د ولس له نمونه راخستی چې ولس ورته څه ویل دي، امغه نمونه موږ هم ورکړی دي. یعنی دا دوه کې جوړ شوی نمونه چې یو ادیب پاتېږي، څېړونکی یا محقق پاتېږي، د ته نوم ورکی دا کم ښکاری. اوس بیلګی سروکه ستا نوم نه دی، دا خپل ولس ورته ویلی دی. دا سروکه دی، سر نه اخیستی دی. کنه معنا دا چې یو دوه درې مصرې ویل شوي دي، هغه نه وروسته بیا په دې سر کې دوی په موسیقۍ کې ټپې ورچولي دي، وسر غبرګي کړي دي. سروکه هغه سر نه اخیستی دی، دا نوم یې ورته ورکړی. لنډۍ، ټپه او همدارنګه مصره، دا هغه نومونه دي چې دا ما ته نه دي ورکړي، دا مولس ورکړي دي. په یو سیمه کې ټپه بولي، په بل سیمه کې لنډۍ بولي، په بل سیمه کې مصره بولي، او کداش کوم بل نوم هم ولري او لري وای. او دا په لنډیو کې هم دو دوی نومونه راغلي دي، استعمال شوي دي. همدارنګه بابولالی، دا هم تانه دا ورکړي ده، دا نوم تانه دی ورکړي، دا نوم هم ولس ورکړي چې بابولالی دي.
یو خو هغه نومونه شو ډاکټر صاحب چې هغه ولس ورکړي دي، یو هغه نومونه او ژانرونه دي چې موږ تل له نورو ادبیاتو راغلي.
اندازه وسایم رازم هم دې تم کنه. یو خو دا یو د دیوانی ادب خبرې دي چې هغه دیوانی ادب موږ ولې ورته وایو. هغه ادب دی چې تحریریه لیکل شوی ادب دی، او اکثره وخت د فورمونه لو د نورو ژبو نه په اغیز باندې راځي، خو بیرته بیا د هر ژبې عروضي جوړښت سره هغه فرق دی، هغه غسې نه وي. مثلا غزل دی، د غزل شکل او جوړښت په همدې ډول باندې چې قافیه څنګه تکرار شي او مطلع ولري او نور مصرۍ څنګه په قافیوي جوړښت کې سره برابرې وي، دا هغه څه دي چې زموږ شاعر یا زموږ ناظم دا د نورو د ادبیاتو نه په اغیز باندې لیکلي. او دا تعریفونه هم دغسې راغلي دي، همغه د هغوی تعریفونه دي، موږ هم کټ مټ راخیستي دي او بیرته هم بیا پرې سوچ نه ده کړی یا کره کړي هم نه دي. قصیده همداسې درواخله، ربایي همداسې درواخله، دا هغه دي چې د نورو ژبو نه په اغیز باندې یا د نومونو په حساب راغلي دي. خو ګوره، زه یو خبره کوم چې دا باید وویل شي خلکو ته چې جوړښت یې یا روزي جوړښت یې بیا د هغه په څیر نه دی. اوس زه درته وایم، قصیده تر غزل وړاندې ده
په
تاریخي قدامت کې، په ویل شوو برخو کې قصیده وړاندې ده. ځکه قصیدې خپله درې برخې لرلې، او دا برخې چې قصیده چې راغلې زموږ د فارسي ادب نه راغلې ده. دا درې برخې چې هغه اوله برخې مثلا تغزل وه، تشبیب وه، دعای گریز وه، صحیح وه، دا هغه برخې دي. زموږ په ادبیاتو کې، زموږ پښتو ادبیاتو کې موږ قصیده بیا څه شته وویلې؟ موږ قصیده هغه ته ویل چې غزل به اوږد شو، بیتونه به ډېر شو، موږ به ویل ګوندا قصیده ده. دا نه ده قصیده. قصیده که په هغه مفهوم راخلي چې د نورو ادبیاتو نه موږ ته راغلې ده، موږ یې له د ګوتو په شمار دوه قصیدې لرو،
هغه د ښکارندوی غوري
او د شیخ خسري سوري. دا قصیده برابره ده، ځکه چې هلته همغه د تغزل برخه شته، د تشبیب برخه شته، یا د همدا دعای او ګوریز دا برخه هم پکې شته. صحیح، ته د هغه نه را وړاندې چې دا دومره قصیدې ولولې، ته پکې دا شینه نه شي پیدا کولی. یعنی هغه ادب چې دیوانی دی، مثلا د خوشحال خان په قصایدو کې دا برخه ما لیدلې نشته، د رحمان بابا نشته، د حمید بابا نشته. که اوس څوک جګېږي هغه سې قصیده نه وایي، او دا ولې نه وایي؟ دا داسې ده چې په د وخت په تېرېدو سره دا فرمونه یو له بل نه داسې زیږي. په فارسي ادب کې هم د قصیده چې راپیدا شوله، خلکو بیا وخت نه لاره چې داسې اوږده شعرونه واوري یا ووایي، او دا اکثر هغه د پاچاهانو ستاینه ته و، کنه د اشخاصو ستاینې ته به دا ویل کېده. ورو ورو په کې نوښت دا رامنځته شو، دا تغزل برخه رابېله شوه، دا و غزل، او غزل کې ټولې ستایلې وي، شروع یې په ستایلو باندې کېدله. صحیح، ټوټه ټوټه شوه قصیده، ځکه یو ټوټه کې بېله شوه قصیده، په هغه شکل باندې پاتې نه شوه لکه زیږېدلې چې وه، د غزل ته رامنځته شو. یا مثلا دې نه دوه بیته اخواته شو، دوه بیته اخواته یو بل فورم وزېږو. په پښتو ادبیاتو ته چې راشو، له پرته له هغه دوو قصیدو چې ما زما د څېړنې د مخې چې هغه د دغه قصیدو په هغه شرایطو باندې برابرې دي، ما په پښتو کلاسیک ادب کې او په اوسني ادب کې البته څومره چې ما مطالعه کړې ده، ما دغسې قصیدې بیا پیدا نه کړې. دغه قصایدو په نامه باندې چې څه شی ویل شوي دي، دا فقط هغه اوږده نظمونه دي.
دې ته موږ په پښتو کې کوم
ځانګړی هغه نوم چې ورته زموږ استادان ټاکلی چې بوللی ورته ویلي، راځئ چې دې ته بوللی وایو. دا ما یو وړاندیز هم کړی دی چې د قصیدې سره فرق وشي، راځئ دې ته بوللی وایو. او دا به څنګه کوو؟ دا یو موضوعي تسلسل لري سر تر پای چې د غزل نه فرق وشي. په بیتونو ګوره، ته دغه نه شي کولی توپیر نه شي کولی چې بیتونه زیات یا بیتونه کم دي، داسې خبرې دي. صحیح، دا 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 کوم دا معیار نه دی.
مثلا
معیار ته شه دی، مثلا ته سر نه تر پایه پورې یو موضوع داسې وپالی چې کدا یو بیت کنډو شي، ممکن دا موضوع دغه شي،
لمنځه لاړ شي.
صحیح، غزل سره به فرق راځي چې وکړو. غزل هم دغه یو 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 دوره وهلې ده، اما غد یوازې د خایست او د صفت دوره ده، کنه چې دا خایست صفتونه استاینه کوم. خو موږ ولیدل چې وخت په تېرېدو سره غزل هم دغه چوکاټ چې دی تغیر پکې راغی،
په
موضوعي لحاظ باندې، د انزور له مخې هر بیت ځان ته تقریبا یو انزور وصلې دی.
اوس ما پوښتنه ډاکټر صاحب دلته دا ده چې په پښتو ادبیاتو کې په دغه نومونو کې اصلاحات ته اړتیا شته او که نه؟
ولې نشته؟ خو ما دغه کتاب کې چې زما ډیزرټیشن دی دغه ما وړاندیز کړی دی، او دا کار باید د یو دغسې یو ګردی میز وي، یو پنځه شپږ کسه چې په دې برخه کې ښه پوهه ولري، راځئ چې مالې دا فورمونه ونومو. دا خو یو سړی جګ شوی، زه یې څوک نه ملامته کوم، او هغوی د خپل کار یې کړی دی. یو کس جګ شوی دی، یو بل نوم یې رامنځته کړی دی. بیا دا دغسې اکاډمیکو مراجعو ته نه دي وړاندې شوي دا نومونه، چې آیا دا نوم له دې چوکاټ سره برابر راځي او که نه. دا باید اوس مثلا زه ته وایم، تاسې دا پښتو فلکلوري ادب وګورئ، دا نوموري خاط څه چې دا غز نه راغلی مونږ ته کنه څه چې بیا زمونږ د خپل څېړونکو بیا بیرته پیشخوان وهلی دی دا ګډ وډ کړي دي راځي خو اوس خو دا ولس خو تاسو ته یو نوم پرېښی دی زر شاید چې نوموری نه لري ته ورته نوم جوړی او هغه چې ولس درته پرېښی هغه خو دومره څېړنیز فکر پرې نه دی کړی راځي اوس دا څنګه کټګوري کړو کټګوري خو هغوی کار نه و کټګوري زموږ استاد کار ادیبانو کې مثلا ګوره زه اوس وایم کنه لنډۍ چې ته ورته وې ټاپه ورته وې خاص جوړښت دی هېڅ دې کې څه نشي ویل کېدی عروضي جوړښت یې معلوم سرو کېدیم خاص جوړښت دی دا اوس ته بیل دی د دې کټګوري وستا کار دی بیا مثلا چې دین را تېرېږي دا هغه برخې چې د ولس پورې تا وتړلې په دې برخه کې ګوره ځینې دي چې فورمونه نه دي په دغه جوړښتونو کې ناراضي ته جوړښت له مخې ته چاته نشي ښودلی اوس که ته یو چاته څه شی ښه لنډۍ ښه نو ته ورته څه ویلی شي ته ورته لږ تر لږ هغه عروضي جوړښت چې ټاکلی دی او ورته ښه لنډۍ په دې ورپېژني په دې خو نه ورپېژني چې دا عشق دی او دا محبت دی او دا داری دغه دا خو موضوع ده
په موضوعي لحاظ خو بیا
داخته نه شي اوس ما یو وړاندیز دلته بیا هم دا کړی دی چې راځئ دا موضوعي چوکاټونه یو خواته کړو او اغه جوړښت لمخه چې کوم فورمونه موږ پیژندل یغه بل ډډی تکو
دغه د نومونو په برخه کې کومه داسې مسؤوله مرجع اوس شته چې یو په کې کارو کی
مسؤوله مرجع پونتون ده او اکاډمۍ ده خو څېړنیز مرکزونه یو تدریسي موضوعات مخ کې وړي بلې څېړنه کوي دا د دوی سره کېنی په دې باندې بحث وکړي موږ ډېر نور ستونزې هم پر دې سربېره لرو اوس ګور دا ادبیات تاریخ دا دورې چي دي په دې کې موږ ستونزې لرو خو زه خپل فکر وایم بل خپل فکر وای بل خپل فکر وای راځي چې دا نظرونه دغه سره کده ګرځې مې شدل ته دغه سره تبادله کیږي وي غیر یو نتیجې ته ورسې نظرونه ورکی او یو بل ته غاړه کېږو زغم مولو متاسفانه دا کار نه دی شوی او وسم اړتیا ده ورته
شاعر کې دی وی ټولنې سترګې او نظر دی نو هنرمند او سندرغاړې په دغه نظر کې د سا چونکي حیثیت لري په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبند لې و تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو
فنکار
افغان سب پدې کوم ټول پیغو چې ته لوطن لري پردیس څومره وخت کیږي چې موسیقي ته د مخه کړی ده
زما خو ډیر وخت کیږي چې موسیقي ته مخه کړی زما شوم او چې د موسیقي دنیا ته می هغه راوړل او بل دا چې تقریبا اتل اسکا له بکیږي تقریبا ول اسکا له کیږي چې زه موسیقي سره آشنا شوم موسیقي می شروع کړی
اول سندره دی یاد چې اول د څه ویلې دي
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله زمزمو هم کوله دغه سندره نو هغه به موړی لیلو سهار دې شمال د کیږي ولا پانډری
اوس چې کله کله زمزمه کی اتل اسکا له پخوانی وخت نه یادي
وړی نه یادي چې ما خو کډیر خسته یادونه دي پاکستان دره کې به پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو ما شمانو په ټي وي باندې کتنو هغه سندر نړی متاثر شوم بیا ډیر خو هېدل هغه مزا سره بیا سم سمګ ولا ما غن شوم
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه
او د موسیقي په ډېر کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول وایم کالج نه ګریجویټ شوم او ان شاء الله اوس به تب شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو د موسیقي پروګرام مو دا هسته
مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقیم لارو ده چې میوزیک کلاس په ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زه مناغي وخت کې دا سوي چې باید یو کورس ویل شي د
میوزیک
هغه یو کریډیټ به واخلي نو هغه کریډیټ به موږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پاره کې دا کریډیټ موږ غوښتو او هم می وسترن میوزیک می هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساسي کورنی بیس ته لاړ شم دا خو ستا هغه زده کړې چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې سازي پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه و
د پلار خو ډیر لوی مرسته و پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر مدارې په شوق باندې مونږ یې چیرې د سیګانو مونږ کلو کې یا څنګه شوق هم دی چې پلار غوښتي سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غینه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس ده د میوزیک. بیا کلاسیک میوزیک نه موږ شروع کړو رو 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 رو. بیا هغې نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه حده پورې مانا چې پوه شلو چې سندره څنګه ویلې کېږي، غزل څنګه ویلې کېږي، دې باندې پوه شلو. نو بیا هغې نه بعد شاعري چې کومه شاعري باید ویلې شي، سرقم طرز ویلې شي، سرنګې موزیک پیش شي، او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچنګ شوی ده دغې مکتب.
کله چې استاد وي نو شاګرد په طبیعي لحاظ له هغه متاثره وي، او له پلار خو زوی خامخا متاثره وي ځکه چې پلار استاس. یو د هغه د استاد شاولي په طرزونو کې توپیر شته که نه؟ د سندرې د بیان په انداز کې فرق شته که نه؟
یو کس و چې زما یاد شو، دغه دا خبره اوس چې هغه ما ته ویلې چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا مانا د هغې په ځای هغې ځای نه شي نیولی هېڅکله. خو دا کې به زه دا ووایم چې ته کاپي یې د پلار دی. ته چې کله سندره وایې نو موږ داسې فکر کوو چې د پلار آواز دی دی لږ لږ سره جوړېږي په دې چې زه خو متاثر یم هم دی، خوښېده مې پلار ډېر زیات، او بل دا شي د هغې هنر مې ډېر زیات خوښ. نو زه چې کله طرز وایم، کمپوز وایم، یا سندره وایم، نو د هغه رنګ پکې ښکاري.
تا مخکې هم دا د لارې خبره وکړه، ودې ویلې چې اکثره راته وایي چې تاسې د استاد شاولي کاپي یې. پښتو ژبه رښتیا هم د استاد شاولي احسان هېڅکله هم نشي پوره کولی، پښتانه هم هغه احسان هېڅکله نشي پوره کولی. خو یوه مسله دا ده چې که چېرته موږ ووایو که ته د استاد شاولي کاپي اوسېږي، نو موږ خو اړتیا استاد شاولي ته لرله، استاد شاولي شته، خپله دې ژوندی لري، او معمولا په موسیقۍ کې نو لارو ته اړتیا ده. ستاسې نوې لارې څه دي؟
زما نوې لارې خو ډېرې دي، او ډېر فکر هم پرې وهلی دی انشاءالله. او لا خو زه د هنر که ما سټډي کړی دی یا مې میوزیک سټډي کړی دی، نو هغې وخت کې زه میډیا ته نه مروتی، اوس هم نه مروتی. دا اولینی آغاز دی زما چې کومې میډیا ته، نو دې نه بعد به انشاءالله زما لارې نوې نوې لارې دي. فکرونه مې وهلي دي، نوې نوې کلامونه دي، د بابا کلامونه دي، د خیبر افریدي دي، د خاطر افریدي دي، د ساحل افریدي دي، د ساحر افریدي دي، د ملنګ جان بابا دی. زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته.
او د دوی کې به ستاسو د زمزمې په تمای
خا
څه غواړي؟
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی، او هغه به زمزمه کوم داسته. لغون دې خو عورت ډیر بدر ته نه وایم، لغون دې خو عورت ډیر بزر تھا نہ وایم، ډیر سمے پزڑا کی دی لوگ پدڑ تا وایم، ډیر سمے پزڑا کی دی لوگ پدڑ تا وایم، لوگوں دے خوا رات ډیر بزر تھا نہ وایم. دایو نے کلام ان شاء اللہ.
سزا چیم پکوی کی د سکال مودلا سزا ہے بیا پدا غلا چتا تگے کاروان راولے بیا پدا غلا چتا تگے کاروان راولے اس ہم دے ہجران لمبو اس ہم دے ہجران لمبو شی بی دوبارا راولے یا الہی راولے یو ظلم جانا ناولے یا الہی راولے سیدا غمون او دردو نٹھو زرن چیم یو سیدا غمون او دردو نٹھو سرگو کی بیا حد مینی توفان راولی سرگو کی بیا حد مینی توفان راولی اس ہند ہجران لمبو اس ہند ہجران لمبو شی بھی دوبارہ راولی یا الہی راولی یو ظلم جانا راولی یا الہی راولی یو ظلم جانا راولی یا الہی راولی یو ظلم جانا
د انساني ژوند بیلابیل شیبي خوندي کوي او د دې لپاره چې د ژوندانه طرز پیښو او ننګونو پاړه په هنري ژبه پوه شو کیسه لیکو او یا هم کیسه وایو هم د ارزښت چې لنډه کیسه او یا هم د کیسیز ژانرونو نور چوکاټونه په نړۍ کې ډیر مشهور دي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې مو لنډه کیسه په وینو سور په سر له انتخاب کړه دا کیسه زموږ همکار وګمه جبارخیل وړاندې کوي
زرپاڼا پوینو سور پسرلے ماشومانو په باغ کې لوبي کولې کله به د خندا غږ پورته شو او کله به د ژړا غانو کله کله خو به یې د منځه د وا ادې غږونه هم را پورته شول سور سری ادې د پالکو په پاکولو بوخته وه بیخي د هغوی په چغو غوږ نه راپاو له څو شیبو وروسته یو ځل بیا د ژړا غږ را پورته شو ادی هله چې ټوله یې په وینو سره کړم ادی چې د وینې لفظ واورېده رنګ یې وتښتید ټوله ورپېده بیا هغه پخواني وختونه وریاد شول بیا یې په سر کې د چورلکو آوازونو انګازې وکړې راپورته شوه ولې د باغ له کونج نه نبیله را روانه وه په سر یې دواړه لاسونه ایښي وو وینو یې په تندې لارې کړې وې وایي ادی دې درنه جار شي دا چا دا همي ولې ولې په دې څه بلا راښکته شوې وه نبیلې بې واره چغې وهلې دې سور بزوړک را باندې د لرګي ګزار وکړ نو ولې ادې هسې دروغ وایي ما ورته وویل چې ګلان مشکوه او دې راشکول د لاسه مې لرګی خطا شو او د دې سر پرې ولګېد ته وار وکړه سور بزوړکه پلار خو به دې راشي که نه سور سرې ادې ژر له خپلې ملانه سور دسمال را خلاص کړ او د نبیلې سر یې پرې کلک وتاړه غرمه شوه په باغ کې نری نری هوا ټولې ونې یو بل سره په خبرو راوستې وې بلبلانو هم د ګلابو له مخونو مچې اخیستې هلته په کټ کې سور سرې ادې او نبیله یو ځای پرتې وې د کټ لاندې د اوبو سور منګوټی ایښی و په ویالې کې نری نری اوبه روانې وې بیز بیزکیو ترې ګیر چاپیره اتمونه اچولي وو کله به په اوبو ورغوټه شوې او کله به د ویالې د غاړې په نرمو او سرو وښو کېناستې په ټول باغ یوه اترینه وږمه خوره وه
د باغ په بل سر کې د انګورو تاک د چپرې لاندې د زړې درې د پاسه ماشومان پراته وو. چا مخ یوې خواته اړولی وو او چا بلې خواته. داسې ښکارېده لکه چې د یو بل نه مرور وي. وړوکی واسطې د خپل ماشومتوب په خواږه خوب پروت و. کله به یې مچ په یوه خیرن انن کې کېناست او کله په بل. آن کله کله خو به یې د پوزو په سورو کې هم ورننووت. پاس په انګورو تاک کې د کشمشي انګورو غونچو هم تالۍ وهلې. ګرچاپېره ترې د سرو غمبسو بنګار و. د صبر د ونو په څوکو کې توتیانو هم نغمې ویلې. ټوله فضا رنګینه وه. هرې خوا د پسرلي مستو وږمو خپلې وزرې خورې کړې وې. د مرغانو او بلبلانو مستو مستو آوازونو ټول باغ په سر اخیستی و. د باغ دروازه په ډېر زور سره را خلاصه شوه. سورسرې ادې د دروازې له درز سره په کټ کې نیغه کېناسته. کلمه یې درسته کړه. دروازې ته یې پام شو. یو ځلې بیا تیر وختونه مخې ته ور ودرېد. تورې اوږدې او وحشتناکې څڼې، اوږده کالي، تورې اوږدې اوږدې موزې، په اوږه ماشیندارې او راکټونه په یوه شېبه کې یې له سترګو تیر را تیر شول. سورسرې ادې هکه حیرانه د دروازې خواته ګوري او نه پوهېږي چې څه وکړي. لکه د بوت په څېر ناسته وه. نه یې له خولې څه ویستلی شول او نه یې څه د لاسه کېدل. بیخي بې دمې شوه. ټول روحیات یې بایللي وو. بیا ورته هغه څه رامخکې شوي وو چې دې نه غوښتل رایادې کړي. لس پنځلس دقیقې به لا نه وې تېرې چې حالات کټ مټ د پخوا په شان شول. لاندې مخ پټې د اوږدو څون خاوندان په اوږو ماشیندارې او بره په هوا کې بنګنې چورلکې. له څو شېبو پس د باغ حالت بدل شو. هغه باغ چې لږ مخکې پکې د مرغانو نغمې اورېدل کېدې، هغه باغ چې بلبلانو له ډېرې خوښۍ نه پکې له ګلانو مچکې اخیستې، اوس په صورته نور بدل شو. د باغ ټولې ونې په بل مخ پرتې وې. څو ځایه ژورې ژورې کندې جوړې شوې وې. په ویالې کې د توتیانو ورانې ځالې روانې وې. له ویالې سره په خوا کې نبیله بې پښو پرته وه. سورسرې ادې هم خپل دواړه لاسونه په ټټر ایښي وو او ستوني ستاخ پرته وه. وړوکی واسې هم د ګلانو د رژېدلو پاڼو په منځ کې په ابدي خوب اوده وو. خو بس ها چې سره وو خو بس شنه وو. خو چې شنه شو داسې سره شو چې سره یې ځان پورې حیران کړ.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به د لیکوال او څېړونکي ملا عبدالباقی کاکړ د ژوندانه احوال بیان کړو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
ملا عبدالباقی کاکړ افغان. ملا عبدالباقی کاکړ افغان د 1201 هجری قمری څخه وروسته د کندهار په خار کې زیږیدلای او په 1440 هجری قمری کې له دې دنیا څخه کوچېدلای دی. عبدالباقی کاکړ د خپل وخت یو پوه عالم او صوفي سړی و. د به همیشه د دینی احکامو تبلیغ کاوه او د دې مقصد لپاره په 1240 هجری قمری په شاوخوا کې په پښتو ژبه اوږده مثنوی د تهذیب الواجبات فی التخریب العادات په نوم یو کتاب لیکلی چې 600 بیتونه لري. د دې کتاب زیاته برخه د سراج الاخبار د 1260 هجری قمری کال د میزان د 15 په ګڼه او همدارنګه د دې کال څخه وروسته په نورو ګڼو کې هم خپره شوې ده. ملا عبدالباقی کاکړ افغان دغه کتاب د امیر عبدالرحمن په اثر کې شروع کړ او سراج امیر حبیب الله په نامه ختم کړی دی. نوموړي تر مصر، حجاز او کلکتې پورې پلي سفرونه کړي دي. د هند مشهور عالم، مفسر او سیاسي لارښود مولانا ابوالکلام آزاد خپل ترجمان القرآن تفسیر د افغان په مجهول نوم اهدا کړی دی، ځکه چې د عالم د قرآن د تفسیر د ځینو پښتنو لپاره تر کلکتې پورې پلی تللی و. د یوه یاد شاعر په توګه د ده د اشعارو زیاتره مفکوره دینی او اخلاقي ده، خو ځینې تاریخي، انتقادي، اجتماعي، اقتصادي، ملي او هیومانیستي حالت هم پکې شته. د ملا عبدالباقی کاکړ افغان زړه له ملي او مذهبي دردونو څخه ډک دی، چې دغه خبره د ده په دغه دوو بیتونو کې ښه محسوسولی شو. او د خپرونې دا برخه هم په همدې بیتونو پای ته رسوو. دی وایي: توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. توپک خاص باب د دین دی، خوار سړی له تبر زین دی. پڅه توره دې تیر کړه، پڅه توره دې تیر کړه، کدی رب ته تنده سپین دی.
شاعر د زمان تیری رواني او راتلونکو صحنه په هنري انداز بیانوي. کله نا کله دا هنر سرحدونه مات کړي او د ټول انسانيت لپاره شي، او کله هم د یوې ځانګړي سیمې او یا ژبې لپاره. په ورېښمین خیال کې مو د روان زمان ویرجن سفر کې تعلق کل شوی نظم رانغښته ملتیا مو وکړي. ورېښمین
خیال
پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، پدی خاور کی مین یو گنہگار دے، ہل تمین پس پہ چلو کان تھلی، دل تلاہم مینان پکان ولی، ہل تلاہم یو مین دویم بادشاہ دے، دل تو اسم معشوقہ پر دو کی پٹا، ہل تو اسم د مین پخوا کی اوسی، دل تمین تپس پک قتل کی، یہ ہل تمین دا لہر مقام الوڑا، دل تو اسم د دیدن پارمان مڑ دی، ہل تو اسم د یو بل سترو کی اورک دی، دل تو اسم د دیدن په ارمان مړ دی، هل تو اسم د یو بل سترګو کې ورک دی، دل تو اسم جړاګانې پټې کیږي، هل ته هیڅ قاموس کې نوم د جړا نشته، دل تو اسم ارزوګانې وژل کیږي، هل ته مینه ده او مینه پالل کیږي. دل ته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هل ته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دل تلا هم سرنوشت بل پلاس وی، هل ته ژوند د هر چا خپل اراده، د دل ته لری دی یوسف لخپل یعقوب، هل ته زار وی معشوقان لخپل محبوبه، دل ته اوسم جړاګانې غلی کیږي، هل ته ژوند په خنداګان کې تیریږي. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمی پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یو وشتمه په تیزی سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دوران، زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویر شو، خدای دانو څنګه ویر شو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرته، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک پکې بنا دی. خدای دا څنګ محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنې ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی،
دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی؟ خدایه دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده؟ خدایه دا څنګه تعلیم دی؟ خدایه دا څنګه رڼا ده؟ خدایه دا څنګه نظام دی؟ خدایه دا څنګه تعلیم دی؟ خدایه دا څنګه رڼا ده؟ خدایه دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده؟ خدایه څنګه، خدایه څنګه، خدایه څنګه؟ خدایه زار دی له خدای شم، خدایه زار دی له خدای شم، خدایه زار دی له لوی شم، خدایه زر شه، خدایه زر شه، خدایه زر شه، په یو کونو په یو کون دی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه چې دا دلته هلته ورک شي.
خدا